احمد شیباریم سلامونه دهم د دې ساعت خبرونه. د وړاندوینې له مخې نن سبا او بل سبا د افغانستان په ولس ولایتونو کې د ورشتونو امکانات شته. د طالبانو د هوا پیژندنې ادارې په یو بیان کې لیکلي دي چې په هرات، غور، بادغیس، فراه، نیمروز، هلمند، کندهار، روزګان، جوزجان، سرپل، فاریاب، بلخ، غزنی، لوګر، میدان وردک، پروان او کابل کې به واوري او بارانونه وشي. د خبر پاڼې له مخې په ځینو سیمو کې د سیلابونو د راوتلو امکانات شته. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرمفتش اداره یا سیګار د شنبې له ورځې خپل فعالیت رسمن پای ته رسوي. د ادارې په اکسپانه لیکلي چې فعالیتونه یې د 2026 کال د جنوري په 1 پای ته رسیږي. د سیګار اداره د امریکا د کانګرس له لوري په 2008 کال کې رامنځته شوه او هدف یې په افغانستان کې د امریکا د مرستو او لګښتونو څارنه وه. سیګار د خپل فعالیت د ختمېدو په تړاو په خبره کړې بیان کې له ټولو هغو کسانو مننه کړې ده چې په تیرو 12 کلونو کې د دې ادارې ملاتړ کړی دی. روسیه وایي دې ته چمتو ده که اړتیاوي چې د ایران د بوشهر له اټومي پټۍ څخه خپل کارکوونکي وباسي. د ازادي راډیو د ایران څانګې راډیو فردا خبر ورکړ چې د روسیې د دولتي اټومي انرژي شرکت مشر الکسی لیخاچف د پنشن بی په ورځ وویل چې روسیه په رښتینې توګه هیله لري چې شکیل اړخونه به د بوشهر د امنیت لپاره خپلې ژمنې پوره کړي. هغه وویل چې روسیه وضعیت له نژدې څاري او د بهرنیو چارو او دفاع وزارتونو سره په همکارۍ که اړتیا وه د تخلیه اقداماتو ترسره کولو ته چمتو ده. د څرګندونې وروسته له هغه وشوې چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د چهارشنبې په ورځ پر ایران غږ وکړ چې د خبرو اترو میز ته راشي او د خپلو اټومي وسلو د پرېښودو لپاره موافقه وکړي، که نه نو د امریکا راتلونکی برید به ډېر سخت وي. د چنګاښ په لومړۍ نیټه د ایران پر اټومي تاسیساتو د امریکا په برید کې د بوشهر اټومي بټۍ په نقشه نه شوه. په هغه وخت کې الکسی لیخاچف خبرداری ورکړی و چې د بوشهر پر تاسیساتو برید کولی شي د 1986 کال د چرنوبل د پیښې په څیر د یو ناورین سبب شي. د سپورت له ډګره دا خبرونه لرو چې ټاکل شوې ده چې نن د افغانستان د فوتسال ملي لوبډله د آسیایي جام لوبو په ترڅ کې د مالیزیا له ملي ټیم سره مسابقه وکړي. افغان لوبډلې د دې جام په ترڅ کې خپله لومړۍ لوبه له سعودي عربستان څخه 3-0 په وړاندې ګټلې ده. دا لوبې په څلورو ګروپونو کې د 14 لوبډلو ترمنځ په انډونیزیا کې د جنوري په 20 پیل شوي دي چې پایلوبه به یې د فبروري په 10 ترسره شي. افغانستان په دې ګروپ کې له مالیزیا، سعودي عربستان او ایران سره یو ځای شوی دی. له 19 کلنو لږ عمره کرکټ نړیوال جام کې نن افغان لوبډله له آیرلند سره مهمه مسابقه لري. که چېرته د افغانستان ټیم آیرلند ته ماتې ورکړي نو د دې نړیوال جام نیمه پایلوبې ته یې د وتلو چانس خورا لوړی شي. افغانستان د دې نړیوال جام په الف ګروپ کې له دریو لوبو دوی ګټلې او یوه بایللې چې له آسترالیا وروسته دوهم ځای لري. آیرلند هم درې لوبې کړې دي او درې سره یې بایللې دي. دا نړیوال جام د زیمبابوې او نامیبیا په ګډ کوربتوب د جنوري په 15 پیل شوی دی چې پایلوبه به یې د فبروري په 16 ترسره شي.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زغ خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم که له احترامات من قبول کی قدر مون او ګلری زکون کو زبر شنه غفاری او زربی هم تاسو ټول ته شرغ واس مم د جغرافیه مزمن اوم ټولګي شپږ بلوسته هلمن د امتی تاسو ټول قدر مون او ګلری زکون کی برات روغ جوړ صحت مند او سری د صحت چمې بوم پتن وی درنه ګلری زکون کو لکه سرنګ سیس مرسته ستدن رزی مزمن جغرافیه اوم ټولګي کتاب شپږ بلوسته نو هلمن د امتی تاسو ټول قدر مون زکون کی د لوستر پای پر رسره ملکیه وکړي او ورسره ذکرې قدر مون زکون کو د تل پسې دی ځلې بیا هم یادونه کوم، مخکې له دې نه چې زه ستاسو د نن ورځې نوی لوست پیل کړم، تاسو ټول قدرمن زده کوونکي باید له خپلو ځانو سره د جغرافیا مضمون کتابچه او قلمونه ولري، ترڅو د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپلو کتابچو کې له ځانونو سره نوټ کړئ. درنو او ګلالي زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې شپږم لوست موضوع د افغانستان سیندونه د کرنې او انرژي د تولید وسیله. صفحه په کتاب کې له اووه دېرشمې نه پیل بیا تر شپږشتمې صفحې پورې. همچنان قدرمن او ګلالي زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې درسي اهداف یا هماغه موضوعګانې چې نن ورځ به موږ او تاسو اړوند بحث به لرو عبارت دي: لومړی، د افغانستان سیندونه د کرنې او انرژي د تولید وسیله. دویم، د افغانستان د نورو حوزو سیندونه. دریم، د افغانستان د جهیلونو په اړه څه پوهیږئ؟ دا هغه درې مهمې موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ او تاسو بشپړ معلومات ولولو او په هکله به یې بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو درنو زده کوونکو، ستاسو د ټولو د دقت او توجه په هیله یم، هیله ده چې د لوست تر پای پورې راسره ملتیا وکړئ. قدرمنه او ګلالي زده کوونکو، اوس هم د لوست د پیل شېبو ته رسېدلي یو. لومړی موږ او تاسو د افغانستان سیندونه د کرنې او انرژي د تولید وسیله په هکله ولو. درنه او ګلالي زده کوونکو، لکه څرنګه چې موږ او تاسو په تیرو لوستونو کې د غرونو پر لوست باندې بحث وکړ، چې هغه سطحې چې د ځمکې څخه لوړې اوسېږي او زیات شمېر غرونه پکې موجود اوسېږي، په هغه سطحو کې همیشه دایمي واورې موجودې دي. یعنې زموږ په ګران هېواد افغانستان کې کوم چې کابو یو پر درې برخه یې غرونه نیولې ده، دغه لوړې سطحې چې د هېواد په ډېرو زیات شمېر غرونو چې موجود دي، په دغو کې دایمي واورې موجودې دي چې دغه واورې د کال په اوږدو کې اوبه کېږي. د تودوخې د درجې د زیاتوالي له امله څخه دغه واورې په اوبو باندې بدلېږي، او د دغو واورو څخه سیندونه د سیندونو لپاره د اوبو سرچینې جوړېږي، چې دغه سیندونه له دغه سرچینې چې دي لږې دي او به یې د دې څخه اخلي. همچنان د لارې په اوږدو کې د څو ناوو اوبه ورسره یوځای کېږي. کله چې دغه څو ناوې اوبه یو د بل سره یوځای شي، نو د سیندونه په قرار قرار شکل سره لویږي او د اوبو کچه یې زیاتېږي. څرنګه چې موږ او تاسو ټول په دې پوهېږو، زموږ ګران هېواد افغانستان ټول سیندونه له لوړو غرونو څخه سرچینې اخیستې دي. د دې سرچینې اخلي، نو په هغو سیمو کې چې سیندونه زور زیات وي، په هغو کې د هغوی زور زیات واوسیږي، نو په زیات اندازه سره د اوبو د برېښنا انرژي د تولید قوت لري، او هلته د برېښنا تولید وي، او همچنان هغه سیمې زیاتې زرغونې وي، او همچنان هلته خلک د اوبو سهولت ورته برابر وي، او هر هغه سیم چې په څو کیلومترو کې دي ته پراته دي، د دوی اوږدوالي د څو برېښنایي بندونو سره جوړښت امکان لري، او همچنان زیات شمېر سیندونه چې دي د افغانستان کې چې موقعیت لري. په دغه افغانستان کې دغه زیاتره سیندونه کې د بیړۍ د چلولو ور هم دي، یعنې په دغو سیندونو کې بیړۍ هم چلول کېدای شي. همدارنګه د اوبو څخه په کرنه او کبانو په لیونو کې هم ګټه اخیستل کېږي. د دې تر څنګ درنو او قدرمنو زده کوونکو، لوی سیندونه عموما مرستیالانې څانګې لري چې د نورو سیندونو څخه دی سرچینه اخلي. د هغوی د دې مرستیالانې څانګې وي دي، او دا سیندونه شي او کینې غاړې کې بهیږي، چې هم رسته طرف ته بهیږي او هم چپه طرف ته بهیږي، او په پای کې اوبه د لوی سیندونو سره یوځای کیږي. کله چې دا د لوی سیندونو سره د دوی اوبه ځای شي، نو لوی سیندونو سره د دوی کوچني سیندونو د اوبو یوځای کېدل د سیندونو د سیستم په نامه سره یادېږي، چې دغه سیستمونه چې دي په خپل جغرافیا پوهانو پر څو مختلفو برخو باندې ویشلې دي، چې جغرافیا پوهانو د افغانستان روانې اوبه په پنځو اوبلرونکو حوزو باندې ویشلې دي، چې د هغو له جملو څخه لومړنۍ حوزه د کابل د حوزې سیندونه دي، دویمه حوزه د امو د حوزې سیندونه دي، دریمه حوزه د هلمند د حوزې سیندونه دي، څلورمه حوزه د هریرود د حوزې سیندونه دي، پنځمه په خپل د تړلي حوزو سیندونه دي، چې یو یو ویزه تاسو ته مازی په لنډ او خلص ډول سره تشریح کوم. درنو زده کوونکو، لومړی موږ او تاسو د کابل د حوزې سیندونه لولو. د دې حوزې ډېر لوی سیند د کابل سیند دی، چې د پغمان د غر د اونۍ له کندو څخه سرچینه اخلي او له لوېدیځ څخه ختیځ پر لور باندې بهیږي، چې د کابل ښار او لغمان او ننګرهار ولایتونو څخه تویږي. او همچنان دویمه چې دي، هغه په خپل د امو د حوزې سیندونه دي، چې د امو حوزې سیندونه د یونانیانو د د اکسواس او د عربانو د جیهون په نوم یاد کړی دی چې د دې سیمو ډیر لوی سیندونه دي چې له کوچني پامیر څخه سرچینې اخلي او د دار ایل په جهیل کې تویږي. دا سیند د زرکول څخه تر حماق پورې 1200 کیلومتره په اوږدوالی د افغانستان او تاجکستان او ازبکستان ترکمنستان جمهوریتونو ترمنځ طبیعي پولې جوړوي. او همدارنګه درنو خوږو زده کوونکو د دې سیندونو مرستیالیان د افغانستان له خاورې څخه د کندوز د کنکچی سیندونه دي. همچنان قدرمنو او درنو زده کوونکو دریم د هلمند د حوزې سیندونه دي چې دا سیندونه د افغانستان ډیر لوی او اوږد سیند دی. د هلمند سیند د افغانستان یو له لویو او اوږدو سیندونو له جملو څخه شمېرل کیږي چې د پغمان د غره د داونی د کوتل له لویدیځو لمنو څخه سرچینه اخلي او د سویل لویدیځ پر لور باندې بهیږي او اوږدوالی یې 400 کیلومتره دی. یعنې د دې اوږدوالی دومره زیاتې مرستیالان یې د موساقله، ارغنداو، ترنک او ارغستان سیندونه دي. یعنې د دې مرستیالان سیندونه چې دي هغه موساقله سیند دی، ارغنداو دی، ترنک دی او ارغستان سیندونه دي. همچنان درنو قدرمنو زده کوونکو څلورم سیند چې دی د هری رود د حوزې سیندونه دي چې د هری رود حوزې سیندونه ډیر مهمو سیندونو له جملو څخه شمېرل کیږي چې د بابا غر له لویدیځ څخه سرچینه اخلي او له ختیځ څخه د لویدیځ لور ته بهیږي. دا سیند د اسلام قلعه څخه تر ذوالفقاره پورې د افغانستان او ایران ترمنځ طبیعي پوله جوړوي. هری رود په خپل تګ لار کې هرات ولایت سمسوروي او د دې حوزې بل مهم سیند د مرغاب سیند دی. همچنان قدرمنو او ګلالیو زده کوونکو پنځم د تړلو حوزو سیند دی چې دا ډیر مهمو سیندونو له جملو څخه شمېرل کیږي. هغه سیندونه چې له لوړو غرونو سرچینې اخلي او په یوې تړلې حوزه کې د افغانستان په دننه کې بوخیږي. د بل سیند سره نه یوځای کیږي. د تړلو حوزو د سیندونو په نامه سره یې یعنی دی د نورو سیندونو سره هیڅ ارتباط نه لري. چې دغه سیندونو له جملو څخه یو په خپله د غزنی سیند دی چې د غزنی له شهر څخه لاره تیرېدو څخه وروسته د غزنی په لارو په ولاړ اوبو کې تویږي. او همچنان د دې حوزې نور سیندونه لکه د بلحاف سیند دی، د سمنګان سیند دی، د اندخوی سیند دی او د قیسیار له سیندونو څخه عبارت دي. درناو ګلریز د کونکو هلمندیم چې در دې د پرې تاسو ټول د افغانستان د اوبلورونکو حوزو سیندونو په حق معلومات ترلاسه کړي وو. سیږي اوس هم د لوس پراتون کې برخه کې د افغانستان د جهیلونو په اړه معلومات ولوم. درنو د کونکو پلند او خلص ډول سره وایي چې جهیل سته وایي او د جهیل څخه زموږ ستاسو مقصد څه دی. همیشه دا په یاد وساتئ هغه ولاړې اوبه چې څلورو خواوو ته وچې اوسیږي او په منځ کې اوبه وي د جهیل په نامه سره یې چې زموږ ګران هیواد افغانستان زیات شمېر برخې تړلې حوزې لري چې دغه تړلې حوزې د جهیلونو د رامنځته کېدو سبب شوي دي. او زموږ ګران هیواد د مساحت له مخې څخه جهیلونه یې ځینې کوچنی دي او ځینې یې لوی جهیلونه دي. زموږ ګران هیواد افغانستان کې دغه جهیلونه چې دي په بیلابیلو سیمو کې موجود دي او یو شمېر جهیلونه په لوړو سیمو کې یخچالي او اوبه څخه منځته راغلي دي او ځینې یې په هوارو سیمو کې د سیمه ییزو سیندونو د اوبو له تېرېدو څخه جوړې شوي دي. او په بیلابیلو نمونه سره یادیږي لکه د همون کول بلاړې اوبه او یا هم د سنور د جهیلونو په نامه سره یادیږي. همچنان د لوس په دې برخه کې موږ تاسو د سیستان همون لولوچی د هلمند همون یا هم د صابر همون د پوزک همون او د ګوتزیر د هیواد په سویل ویدیزه برخه کې د نیمروز په ولایت کې د سیمه ییزو سیندونو اوبو جریوي د دې همونونو غاړې د سیندونو د اوبو د زیاتېدو له امله سره توفیر کوي. او همچنان دغه سیندونه چې دي درنو ګلالۍ زده کوونکو د هلمند همون د افغانستان او ایران ترمنځ یو برخه طبیعي پوله جوړه کړې ده چې درنګا برخه یې د افغانستان او بل برخه یې د ایران پر پوله پوری مربوط ده. هم پر هغو پوری اړه لري. همچنان درنو ګلالۍ زده کوونکو د لوس په دې برخه کې د شیوا جهیل او د زرکول جهیل په حق معلومات ولو چې د شیوا جهیل چې دی په خپل د بدخشان په ولایت کې موقعیت لري او د دې جهیل اوبه چې دی ډیر زیات پاکې، رونې او صفا اوبه دي. او همچنان په ژمي کې مخ کنګل وي، کنګل کیږي ځکه زیات یخ وي نو په همدې خاطر سره د دې جهیل مخ چې وي کنګل کیږي. او شیوا جهیل د سمندر له سطح څخه 3500 متره لوړوالی لري. همچنان د زرکول جهیل چې دی د زرکول جهیل د افغانستان یو له پرمختللو جهیلونو له جملو څخه شمېرل کیږي. کوم چې د کل جهیل د پامیر په لوړه سطح کې د افغانستان او تاجکستان د پولې ترمنځ پروت دی، موقعیت لري. او دا جهیل چې دی د امو او پامیر د سیندونو لومړنۍ سرچینې جوړوي، چې د دې لومړنۍ منبع ګڼل کېږي. د شمالي غاړې اوږدوالی یې 6 کیلومتره، سویلي غاړې اوږدوالی چې دی 10 کیلومتره، او سورې 4.5 کیلومتره پورې رسیږي. همچنان دغه جهیل چې دی یخچالي جهیل دی، ځکه یخ دی او د کال په ډیرو وختونو کې یې اوبه منجمدي او کنګل وي، ځکه په هغه سیمو کې چې دغه جهیل موجود دی، هغه سیمې چې دي لوړې سطحې چې موږ تاسو ټول پوهیږو، لوړې سطحې همیشه چشمي واورې پکې اوریږي، او دغه سطح کې هوا ډیره سړه او یخه وي. نو دغه د زرکول جهیل چې دی اوبه زیاتې منجمدي او کنګل دي. همچنان د رڼو ګللې زده کوونکو د لوست په دې برخه کې د چکمکتین جهیل په حق لولو، چې دا جهیل چې دی د افغانستان یو له هغو جهیلونو له جملو څخه شمېرل کیږي چې د پامیر سره نږدې موقعیت لري. په پامیر کې موقعیت لري، هلته وجود دی، او له دې جهیل څخه د وهان سیند سرچینه اخلي. دغه جهیل په خپله د وهان د سیند منبع ګڼل کیږي، او دا جهیل اوږدوالی 12 کیلومتره او سوری 2.5 کیلومتره شاوخوا دی. او همچنان دا جهیل شاوخوا چې ده د چاپریال دغه شاوخوا کوم ګراوند چې دی ډیر زیات شین او سمسور دی، زرغون د چاپریال لري، او د قرغز خلک د سروي لپاره یې ښه سرځایونه هم جوړ کړي دي، یعنی د ښو سرځایونو له جملو څخه شمېرل کیږي. همچنان د رڼو ګللې زده کوونکو، اخرنۍ چخیل شری هغه په خپله د افغانستان د غزنی ولاړې اوبه دي، کوم چې د غزنی ولاړې اوبه د غزنی ولایت په سویل خوا کې موقعیت لري، او د غزنی سیند کې تویږي دغه اوبه. د دې چخیل اوبه ښه خوند لري، له شو رونو اوبو له جملو څخه شمېرل کیږي، او دغه د هرات د مالګین چخیل د افغانستان او ایران د پولې ترمنځ موقعیت لري. اوبه یې مالګینې دي، او له هغه څخه مالګه لاسته راوړل کیږي، یعنی یو ډول رسوب کوي چې دغه رسوب څخه مالګه لاسته راوړل کیږي. همچنان د دې تر څنګ درنو زده کوونکو، یو شمېر طبیعي بندونه چې سیمه ییز جهیلونه یې جوړ کړي دي، هم زموږ په هیواد کې موجود دي، چې ډېر ښکلي او زړه راښکونکي منظرې لري، لکه د بامیان ولایت کې د خیبت، پامیر او جستل، پودین او ذوالفقار بندونه چې دا ټول بندونه د امیر په نامه سره یادیږي. نو درنو زده کوونکو، تر دې دم پورې موږ تاسو د افغانستان د جهیلونو په حق له معلومات لاسته راوړل لخته دي چې تاسو پوسی او اوسیږي. اوس هم د لوس په راتلونکي برخه کې موږ تاسو پوښتنې لرو، چې تاسو ټول درنو زده کوونکو به د کورنۍ دندې په توګه سره دغه پوښتنو ته ځواب وایست. لومړنۍ پوښتنه، د افغانستان د سیندونو نمونه واخلئ. دویم، د لوړو او چټو برخو جهیلونو سره څه توپیر لري یو د بل سره؟ دریمه پوښتنه، جهیلونه په کومو نومونو او اصطلاحاتو سره یادیږي؟ تاسو ټول درنه زده کوونکو به همدغو پوښتنو ته ځواب ورکوئ. نور درنه زده کوونکو، زما تاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. هیله من دی چې تاسو ټول پرې پوه شئ او اوسیږي او یو سم زده کړی اوسیږي. تر بل داسې درس ته پرې چې زه ستاسو په درنه حضور کې ازریږم. د الله په امان، ښه وخت.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی خبرونه.
اوس په لحمن شیطان رجی، بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نکله او احترامات مکبول کی قدر مون اوګل ریس کون کو زبرش رقم فار یو زره هم تاسو ټول ته شرف واس پم د اتم ټولګي جغرافي مزمن شپږم لوستم. هله من دیم چې تاسو ټول قدر مون اوګل ریس کون کی برتر او غوړو صحت مند او سړي او د صحت چمه بم پتن خیر مون ز کون کو زمر تاسو د نن ورځې شپږم لوست موضوع د اروپا د قانون او سنایو په حق له سبوهیږي. کتاب صفحه نه دیشي مې نه پېل بیا تر شپږ سلوشتې مې سپېپرې. همدارنګ قدر مون اوګل ریس کون کو زمر تاسو د نمزي در سیاحت په عبارت دی. لومړی، د اروپا د قانون او سنایو په حق له سپوهیږي. دویم، د اروپا د لوی وچې د ترانسپورت په حق له سپوهیږي. دا هغه دوه مهم موضوعګان دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست ولولو او په حق له به بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو تاسو د ټولو قدر مون اوګل ریس کون کو د پرتو جو دقت په هیله ما هیله د لوست پیپر سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړئ. خوږه بللی زده کوونکو د لوست په شبو کې لومړی مراجع تاسو د اروپا د قانون او صنایعو په حق له معلومات لولو. لکه څنګه چې په تیرو لوستونو کې مراجع تاسو د اروپا د لوی وچی د اقتصادي جغرافیې، بشري جغرافیې او هم چنان د دې تر څنګ د اروپا د لوی وچی د دین او مذهب په حق له معلومات لاسته راوړل، نن ورځ مراجع تاسو د اروپا د لوی وچی د قانون او صنایعو په حق له معلومات لاسته راوړل. لومړی سر کې مراجع تاسو د اروپا د لوی وچی د قانون په حق له معلومات لول. خوږه زده کوونکو د اروپا د لوی وچی د موقعیت لحاظ څخه اروپا لوی وچه یو له هغو لوی وچو له جملو څخه شمېرل کېږي کوم چې د ځمکې لاندې زیرمو له خوا څخه شتمنه نه ده، یعنې د ځمکې لاندې کومې زیرمې چې دي په زیاته کچه سره نه لري، او دغه حالت د اروپایي هیوادونو له خوا څخه د درېمې نړۍ د هیوادونو د استعمار او ښکېلاک یو لامل و. ځکه د اروپا هیوادونو په خوا د خپلو اړتیاو د پوره کولو لپاره داسې وسایل نه درلودل تر څو دوی وکولی شي خپلې اړتیاوې او ورځني اړتیاوې سرته ورسوي. نو دوی د نورو لوی وچو د مستعمر کولو ته مخه کړله او غوښتنه یې تر څو هغوی تر خپل ولکې لاندې راوړي، او همدارنګه د اروپا د لوی وچې د پراختیا چې د دغه اوس مهال چې دوی کوم پراختیا کړې ده څومره ورې کړې ده، دا د نورو هیوادونو له هغې ډلې څخه چې دي کوم چې د آسیایي او افریقایي هیوادونو او د زیرمو راټولولو څخه پرته ناشونی وه. یعنی دوی که څه هم دوی دغه زیرمې نه درلودلې، نو وروسته د هغوی څخه دوی په دې تلاش کې سول تر څو په نور هیوادونو تر خپل مستعمار لاندې راولي، هغوی تر خپلې ولکې لاندې راولي، او د هغوی د زیرمو او قانونو په ایستلو سره دوی وکولی شي خپل هیوادونو ته پرمختګ ورکړي. دغه کوم پرمختګ چې اوس مهال اروپا هیواد کړی دی، دا د آسیایي او افریقایي هیوادونو د زیرمو په واسطه سره کړی دی. د دغو زیرمو د نشتون پرته د دوی پرمختګ ناشونی و. د دې تر څنګ قدرمنو وګړو د کونکو د اروپا لوی وچې کې نیب چې دی، نیب د اروپا په ځینو برخو کې موجود دی، یعنی په زیاته کچه سره په زیاتو سیمو کې نسته، په لږ کچه سره په د اروپا په ځینو برخو کې موجود دی. خو د شمال سمندرګي د نیب تو زیرمو له کشف څخه د مخې اندازه ډیره لږ وه. یعنی په لومړي سر کې چې مخکې له دې نه چې د شمال سمندرګي کوم نیب تو زیرمې شي دي، دا کشف چې د دې څخه مخکې د دغه اندازه چې وه، د نیب تو اندازه چې وه، په ډیره کم اندازه سره و. بیا وروسته لږ څه پراختیا ومونده چې د صنایعو په پراختیا او په ځانګړي ډول سره د نقلي وسایلو په ډېرې ګټې اخیستنې سره نشي کولی چې د دې هیوادونو اړتیاوې پوره کړي. یعنې دغه کوم نیب چې دی په د دې په هیواد کې پیدا کیږي، دا دومره نه دي، دومره بسنه نه کوي تر څو د دې دغه کوم نقلي وسایل چې لکه موټرونه، موټرسایکلونه، همدارنګ الوتکې، د دغو د نیپټو په برابرولو کې، د دوی د تیلو په برابرولو کې، د دوی د پټرولو او ډیزلو په برابرولو کې دغه د نیپټو زیرمې همکاري نشي کولای، ځکه د دې کچه شته کمه ده. د لویدیځ اروپا په هیوادونو کې درنو زده کوونکو د دې پاملرنه د شمالي سمندرګي د نفت او ګاز زیرمو ته ده، چې اوس د انګلستان د سیمې د ځینو نورو هیوادونو اړتیاوې تر یو حده پورې پوره کوي. د دې تر څنګ درمونه وګړي زده کوونکو د اروپا د لوی وچې د اوسپنې او ډبرو سکارو د قانون له پلوه څخه شتمنه ده. یعنی که چیرې موږ تاسو د دې د نفتو زیرمو ته وګورو، د نفتو زیرمو په پرتله باندې د اروپا د اوسپنې او ډبرو سکارو قانون چې دی زیات دی، نو موږ ویلی شو چې اروپا لوی وچې د اوسپنې او ډبرو سکارو له پلوه څخه یو شتمنه لوی وچې له جملو څخه شمېرل کیږي، او د انګلستان، روسیې، فرانسې، بلجیم، آلمان او فنلند هیوادونو د نوموړو قانونو غوره تولید کوونکو دي. برخې دي کوم چې په دغو هیوادونو کې په زیاته کچه سره د اوسپنې او د ډبرو سکارو قانونه شته او موجود دي. اوسپنه د سویډن له شمالي برخو څخه د بیړیو په وسیله سره د اروپا صنعتي سیمو ته وړل کیږي او هلته پرمختګ کړی دی. درنو خوږه زده کوونکو، تر دې نیم پورې مراجع تاسو د اروپا د لوی وچې د قانون او نیپټو په حال په اړه معلومات ولوستل. اوس هم د لوس په دې برخه کې مراجع تاسو د اروپا د لوی وچې د صنایعو په حق له معلومات لاسته راوړو، چې اروپا لوی وچې یو له هغو لوی وچې له جملو څخه ده کوم چې له صنعتي انقلاب څخه د مخه د اروپا صنایع، لاسي صنایع، د کارګو په واسطه سره جوړېدل، او وروسته بیا په ایټالیا کې د شیشې جوړول یو له مهمو صنایعو له جملو څخه دي. یعنی په لاسي صنایعو کې د دې هغه کوم لاسي صنایع چې یو په خپل کارګو په واسطه سره چې کوم شان جوړېدل، په ایټالیا کې د شیشې جوړول، په اسپانیا کې بیا د چاکوګانو جوړول، شامل دي د چاګوګانو او تورو او داسې نورو پریکوونکو شانو لپاره او پسې ودن کې بیا د ساعت جوړول یو له مهمو لاسیسنه یو له جملو څخه شمېرل کیږي. په هایلند کې بیا د چینی لوشي هغه کوم چینی لوشي چې کوم چې موږ تاسو په خپل کورونو کې د غذا راخیستلو لپاره ترې استفاده کوو د دوغو چینی لوشو په کې هم ستره پرمختګ درلود. او په ایرلند کې بیا د کتانی ټوکرانو د اوبدلو په برخه کې ستره ګټه ترې اخیستل کېدله. نو موږ تاسو ویلی شو چې اروپا له یو چې یو له هغو وچ له جملو څخه ده چې زیات شمېر لاسي کارونه پکې سرته رسول کیږي. د دې تر څنګ که درمونه وګړل لیزه کوونکو د اروپا د لوی وچې دویم لاسي برخه چې د هغه ماشیني صنایع دي، یو خو موږ تاسو صنعتي برخه کې لومړنی چې دي لاسي صنایع دي، دویم برخه چې د هغه په خپله ماشیني صنایع دي. نو ماشیني صنایع چې دي درنو ځکه کوونکو اروپا د ډبرو سکرو د زیرمو او ښه حاصل او نقل د په درلودلو سره په نړۍ کې لویه صنعتي سیمه ده چې د اروپا درنه صنایع د لوی صنعتي کارخانې د کارخانو ترڅنګ جوړې شوې دي چې همدارنګه د اروپا د صنعتي لویو ښارونو او بندرونو هم د سمندرونو او سیندونو په غاړه کې رامنځته شوې دي، ځکه چې بندرونه له لارې څخه د اومو موادو او تولیدي توکو وړل او راوړل ډېر ارزانه سره رسول کېږي او دا د دوی په صنعت کې نور هم پراختیا راوړي. د کولای شي چې په اسانه توګه سره دغه کوم نقلیه وسایل چې دي صادرات او واردات په توګه سره سره ورسېږي. د اروپا له مهمو بندرونو څخه درنو ځکهونکو یو هم د امستردام د بیړیو چلولو د کانال په غاړه د شمالي سمندرګر په ساحل کې د روتاردام په نامه سره بندر دی چې د اروپا بل صنعتي لوی بندر چې بیا دی هغه درنو ځکهونکو هغه په ایتالیا کې د جنوا بندر له جملو څخه شمېر کیږي. او د اروپا د لوی وچې مهم صنایع چې دی هغه د فلزاتو ویل کولو کې چې موجود دي، الکترونیکی سامان آلات دي او د ماشيني وسایلو تولید دي، بیړی چلول دي، د موټرونو جوړول دي او د سنور برخې چې دی په دغه ماشيني صنایعو کې ترې استفاده کوي. هم شنند رنو غل لیز کوونکو تروریزم هم د یو برخه ده د اروپا د لوی وچې دا په خپل د اروپا په اقتصاد کې د تروریزم په صنعت کې د ارزښت ور دي. کوم چې په اروپا کې د تروریزم ډیر تاریخي او کلتوري مرکزونه لکه د میوزیمونه، کلیساګانی، په هانتونو او د اروپا هیوادونو د طبيعي شو شو سیمو د شتوالې له عمل څخه یو له هغو هیوادونو څخه د کوم چې د سپورنو اسانتیاو په باره کې ډېر ښه پراختیا راوستلې ده او یو له یو له دې څخه یو هیواد بل هیواد ته د سپورنو اسانتیاوي په اروپا کې سیاحت او ګرځندوی ته وده ورکړې ده او نور پراختیا په دې کې راوستلې ده. د اروپا جنوبي غاړې چې بې دي درنه ځکهونکو د مدیترانی سمندرګي تر څنګ چې د لمریزې اروپا په نوم باندې شهرت لري، د اروپا د نورو سیمو وګړي ځان ته راجلبوي او د علي فورونو د غرونو وختو کې د ژمنۍ یولیو لپاره په لیرې توګه سره کاشه ترې اخیستل کیږي او زیات کسان د دغه سره لیوالتیا لري تر څو دوی د دوه ځایونو څخه لیدنه وکړي. او هم چې نن درنو غل لیز کوونکو په ځینو اروپایي هیوادونو کې د جشنونو مراسم، کسرونو، تاریخي او معماری هنري اثر د تروریزم نوري صحیح شمیرل کیږي. کوم چې زیات کسان غواړي د دوه ځایونو څخه لیدنه وکړي او د دوی په باره کې معلومات ترلاسه کړي. نو خو ژوګل لیز کوونکو تر دې دم پرې موږ تاسو د اروپا د لوی وچې د لاسي صنایعو او قانونو په حق معلومات ولبستله وسوم د لوس راتلونکو برخې تر ازو چې په دې برخې به د اروپا د لوی وچې د ترانسپورت په حق معلومات لاسته راوړو. دا چې اروپا لوی وچې یو له دریم لوی وچې له جملو څخه شمېر کیږي، یعنی ورسته د افریقا او آسیا څخه دویم لوی وچې دریم لوی وچې د کوم چې پراخوالی زیات دی. نو خو ژوګل لیز کوونکو په دې لوی وچې کې لوی وجه څخه او بل ځای ته سوداګریز مالونه او انسانان وړل او راوړل په زیاته کچه سره کیږي چې دې برخې ته موږ تاسو د ترانسپورت نمبر کولای شي. هم په دې بل اصطلاح سره موږ تاسو د سویل سو ترانسپورت عبارت له هغې کلمې څخه دی چې دې ځای څخه او بل ځای ته د سوداګریز مالونه او انسانانو د وړل او راوړل څخه عبارت دی. دا کوم وړل او راوړل چې دا یا به د ریل په واسطه سره، یعنی ورګاډو په واسطه سره، یا به د موټرونو په واسطه سره، یا به د بیړۍ او الوتونکو یا د پایپی لینونو په واسطه سره سرته رسول کیږي. چې موږ او تاسو ویلی سو چې وړل راوړل یا هم حمل او نقل په بیلابیلو لارو چارو سره سرته رسول کیږي، چې لومړنۍ چاره چې ده هغه په خپله سړک یا هم لویه لاره ده. په اروپا کې درنو ځکونکو د ښه سړکونو او لویو لارو جوړول په لومړني پړاو کې د نظامي او سوداګریزو د اړتیاو د پوره کولو لپاره منځته راغلل. دوی غوښتل د خپلو نظامیانو لپاره اسانتیا برابر کړي ترڅو دوی وکولی سي چې په دې برخه کې پرمختګ راوړي او کوم خنډونه او ستونزې چې دي دغه کوم واټن چې دي په درو څلور ساعتونو کې تایید کوي هغه د سړکونو د صفالي په واسطه سره وکولی سي چې په یو سات کې تایید کړي. همدارنګه درنو ګللی ځکونکو سړکونو کې د روم امپراتوري د خپلو لشکرو د چټک حرکت او لېږدونې لپاره د روم امپراتوري لومړي ځل لپاره سړکونه جوړ کړل، چې په دې وروستیو کلونو کې د زیاتو موټرونو تولید هم د سړکونو د جوړونې سبب سو. ځکه زیات موټرونه جوړ شول، ټکنالوژي کې پرمختګ راوړي، نو په همدې خاطر سره نور موټرونه هم زیات شول. او همچنان له غرنیو سیمو څخه د تیرېدو لپاره تونلونه جوړ شول. مهم تونلونه یې د مونیټ پلان په نامه سره یاد سوي دي، چې دا تونل د 12 کیلومتره اوږدوالی لري او د فرانسې او ایټالیا یو له بل سره دغه دوه هیوادونه یو له بل سره نښلولې دي. د دې ترڅنګ د دویمې نړیوالې جګړې څخه وروسته د موټرانو جوړولو ته نور پرمختګ ورکول سو او دغه پروسه نور هم چټک شو، چې په ختیځ اروپا کې په هیوادونو کې د ګړندي موټرونو شمیر په لږ اندازه سره دی، خو په نورو ځایونو کې بیا په زیاته اندازه سره دی. همچنان درنو ګللی ځکونکو په درېمه برخه کې د اوسپنې لارې دي، چې د اوسپنې له لارې یا هم د ریل کرښې چې د ورګاډي کرښې موږ او تاسو ورته ویلې سو، دا هم د دې جوړونه هم په اروپا هیواد کې پیل شوه. دغه جوړونه په 1804 میلادي کال په لومړي کې د براس د لوکمپیپ د انګلستان په ویست کې د توکو او مسافرینو د وړلو او وړلو لپاره په کار واچول شول، چې لومړی د اوسپنو لارې په 1825 میلادي کال کې د ستوکن او د اورلیکتون د شارونو ترمنځ د عمومي وړلو او راوړلو یا هم حمل او نقل لپاره جوړ شول. او بیا وروسته په قرار ډول سره د اوسپنې کرښې په اروپا کې پراختیا ومنله. اوس دغه لویې وچې د نړۍ له ګڼې ګوڼې څخه ډکې لارې لري، چې د اروپا په چټکو ریلونو کرښه کې د ډیرو چټکو او هوسا ریلونو څخه ګټه اخیستل کیږي، چې دا کرښې د اروپا د لویو شارونو سره نښلوي او د نورو لویو شارونو ترمنځ ارتباطات رامنځته کړي دي. او نن ورځ د اوسپنې لارې د اروپا په دننه کې د مسافرینو او مالونو په وړلو راوړلو کې د هغوی په حمل او نقل کې مهم رول لري او له مهمو ارزښتونو له جملو څخه یې شمېرل کیږي. نو درنو قدرمنو ځکونکو، تر دې دمه پر مور او تاسو د اروپا د لوی وچې د ترانسپورت په حق معلومات لاسته راوړل. اوس هم د لوس پر راتلونکي برخه کې د پښتنو پر لور باندې رزودا پښتنې به تاسو په خپل کتابچو کې لسنن سره نوٹ کوي او هرې پښتنې ته به مطابق ثواب پیدا کوي. لومړنی سوال درنو ځکونکو، د اروپا صنعتي مرکزونه زیاتره چیرته جوړ شوي دي او ولې؟ دویم سوال ترانسپورت تعریف کې، درېم سوال د اوسپنې له کرښې څخه زیاتره د کومو موخو لپاره ګټه اخیستل کیږي، درېم ډیر لرغونی ترانسپورت کوم یو دی، پنځم سوال د اروپا د بری چلولو ډیر اوست سنت کوم یو دی. نور نه درنو قدر من زکون کو زمرا ستاس درنو رسلوس پر هندې زې باندې پایتر سری تر بل داس درس پر چیز ستاس په درنه حضور کې حاضرې جام دلا په مان شو وخت ولري.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته دنجونو د زده کړو لپاره اونې ز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم له احترامات مقبول کی قدر من او کلی سکون کو زبرشنا و پارت سټول ته شرغ واس ما یم د نه هم ټول کی جغرافیا مزمن شپ جمع لستم هله د چتا سټول قدر من او کلی سکون کی برتر او جوړ صحت مند او سجی د صحت چم بم پتن می قدر من سکون کو زمر استاسو د نن ورځې لوس په لمړنی یونټ کې د وبول لاري وړل او راوړل یعنی حمل او نقل. لکه څنګه چې په تیر ورځې لوستنه کې موږ تاسو د افریقا د لوی وچې د قانون او صنایعو او همچنان د محصولاتي جغرافیې په حق معلومات لاسته راوړل، نن ورځ موږ تاسو په نوي لوست کې د افریقا د لوی وچې د اوبو لاري وړل او راوړل یعنی د حمل او نقل په حق به معلومات ترلاسه کړو. نو تاسو د ټولو قدر من او ګلالي زده کوونکو د پراته او جواب دقت په هیله یم، هیله ده چې د لوستر پای پر رسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. خوشحال قدر من زده کوونکو، د لوست د پیل په شپو کې لومړی موږ او تاسو د افریقا د لوی وچې د اوبو لاري وړل او راوړل یعنی حمل او نقل په حق معلومات لاسته راوړو. دا چې افریقا لویه وچه یو له لویو وچو له جملو څخه شمیرل کیږي، په دې لویه وچه کې د اوبو له لارې څخه حمل او نقل ډیر د اهمیت وړ دي او په دې برخه کې سرته رسول کیږي. په افریقا لویه وچه کې درنو زده کوونکو زیات شمیر د اوبو له لارې مهمې د وړلو لارې چارې شته، چې د ځینې یې په طبیعي توګه سره دي او ځینې یې په مصنوعي توګه سره دي. په افریقا کې د دوو سمندرګیو او یا سمندرونو ترمنځ چې کومې لارې جوړې شوې دي د هغه په کله به موږ تاسو معلومات لاسته راوړو. لومړی په خپل د سویس کانال دی، چې یعنی د مدیتراني سمندرګي او سره تر سمندرګي ترمنځ د جوړښت کار چې د دغه سویس کانال دی پیل شوی دی په 1850 میلادي کال کې پیل شوی دی او بیا په 1890 میلادي کال کې بشپړ شوی. دا چې افریقا له یو چې یو تود اقلیم لرونکي سیمو له جملو څخه شمیرل کیږي، نو په همدې خاطر سره د سویس کانال کوم چې مصنوعي سمندرګي دی د دغه سمندرونو د جوړولو لپاره د دغه کار چې دی په خپل د مدیتراني سمندرګي او سره تر سمندرګي ترمنځ د کار په جوړش باندې پیل کړی دی او وروسته دغه کار چې په 1850 کې پیل شو نو په 1890 میلادي کال کې بشپړ شو. همشینان بل د بابل ارمندب ابنا ده چې دا په خپل د سره سمندرګي او ادان خلیج ترمنځ ده. د موزمبیک کانال دی، د هند سمندر د دویو برخو ترمنځ او همچنان د جبل طارق ابنا ده. دغه سمندرګي چې موږ تاسو د جبل طارق ابنا په نامه سره یتیږي، یعنی موږ د دې څخه داسې مطلب هم اخیستل سو چې دا په خپل دغه سمندرګي د مدیتراني د سمندرګي او اطلس سمندر ترمنځ دی. د دې لارو څخه درنو زکونکو یوازنۍ لار چې ده هغه په خپل د سویس کانال مصنوعي لار ده. نور ټول لارې چې دي هغه طبیعي دي، یعنی د الله جل جلاله په خلقت سره پیدا شوی دي، خو یوازې د سویس کانال چې دی مصنوعي ده، کوم چې د بشر په واسطه سره جوړ شوی دي. 1850 کال کې په کار باندې پیل شوی دی او په 1890 میلادي کال کې کار بشپړ شوی. خو ژو قدر منځکونکو دغه افریقا له یو چې ډیر زیات خندونه او ستونزو سره مخامخ ده، یعنی دغه کوم ځمکنی جوړښت چې په دې افریقا له یو چې کې دي، نو دغه د جغرافي موقعیت له لحاظ څخه افریقا له یو چې له زیات ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ ده، ځکه یو خو د دې اقلیم چې دی ډیر زیات تود دی، همچنان د دې څنګه کومي صحرايي سیمې شي دي، استوایي سیمې شي دي، په دې کې هوا ډیره زیاته سوځونکې ده او کوم کسان چې په هغه سیمو کې ژوند کوي د ژوند کولو زیات سم شرایط ورته برابر نه دي، خو بیا هم د معلولو په وړلو او راوړلو کې اسانتیاوې منځته راغلي دي او دغه اسانتیاوې له لارې څخه افریقا له یو وجې نور هم ورځ تر بلې په د پرمختګ پر لور باندې روانه ده. ډیر مهم سمندرګي چې په دې لوی وچه کې درنوز د کونکو موجودي، هغه په خپل د کانګو د سیند په حوزه کې موقعیت لري، یعنی د کانګو د سیند کومه ساحه چې ده، کومه حوزه چې ده، هغه ساحه کې دغه موقعیت لري چې دغه سیند تقریبا 1500 کیلومتر په اوږدوالي د ګټ اخیستنې وړ دی او د اوبو د راجلجو حوزه په استوایي سیمو کې موقعیت لري چې ټول کال ډیر اوبه او زیات باران لري. یعنی یوازنی سیمه چې په افریقا له وچه کې چې ټول کال ډیر زیات باران او اورښت پکې وریږي هغه هم داسې مل چې د نیل سیند او د اسوان تر بنده پورې د سمندري بیړیو د ګټ اخیستنې وړ لارو له جملو څخه شمیرل کیږي. له دې سند څخه درنوز د کونکو د مصر او سودان دواړه هیوادونه د سامانالاتو یا هم صادرات او وارداتو د حمل او نقل کې ګټه ترې اخلي. همدارنګ د نایجر او سنگال سندونه هم د یو له مهمو تولیدي لارو چارو له جملو څخه شمیرل کیږي چې د حمل او نقل کې ترې استفاده کیږي. د دې تر څنګ نه یوازې چې د نایجر سین او کانال سین دی، بلکې د زمبیس په سیندونو کې هم د کال په ځینو وختونو کې او ورډيري وی چې بيډي پکښې کې چلول کیږي، نو په دغه صورت کې په دغه سند څخه د زمبیس سند څخه هم د حمل او نقل په واسطه سره هم یو څه استفاده کیږي، یعنی د تولیداتو په وړلو او راوړلو لارو چارو کې هم ترې استفاده کیږي. د کال په اوږدو کې ځینې وخت په زمبیس سند کې هم اوبه ډېریږي. د دې تر څنګ کډرمنو وګللې چې کوونکو د سمندريو د بيډيو د چلولو په حق له ولو د چې موږ تاسو د افریقا د لوی وچې د حمل او نقل په حق معلومات لاسته راوړو، نو دا برخه ډیره مهمه ده. ورځ کوونکو نن سبا د سمندري بيډيو په وسیله سره وړل او راوړل زیات د مدیتراني په بندرونو کې د افریقا د جنوبی افریقا په بندرونو کې سرته رسول کیږي. یعنی زیات حمل او نقل چې په افریقا لوی وچه کې سرته رسول کیږي، هغه په خپل په جنوبی افریقا کې سرته رسول کیږي، چې له هغه څخه جنوبی امریکا او استرالیا د بازارونو پر لور سوداګریز مالونه وړل کیږي. یعنی جنوبی افریقا کې چې کومه لاره ده دغه حمل او نقل سرته رسول کیږي، د دې ترڅنګ سویلي یعنی سویلي امریکا چې جنوبی امریکا ورته ویل کیږي او استرالیا بازارونو په لور باندې سوداګریز مالونه وړل کیږي، چې دا هم خورا اقتصادي ارزښت لري په افریقا لوی وچه کې. د دې ترڅنګ همدارنګه سویس کانال چې په اروپا کې ځینې مهم دغه رامنځته کړي دي، پیداوار یې هم اړیکې رامنځته کړي دي د دوی ترمنځ. نو موږ ویلی سو چې سویس کانال د اروپا د اړیکې د اروپا او ختیځې او سویل ختیځې افریقا سره یې اړیکې ټینګې کړي دي، چې ځانګړي اقتصادي ارزښت لرونکو له جملو څخه شمېرل کیږي. نو سویس کانال یوازینی هغه کانال دی کوم چې د دې لامل ګرځېدلی دی چې د افریقا لوی وچې او هم چنان د دې ترڅنګ د اروپا لوی وچې ترمنځ ارتباط او اړیکې رامنځته کی، چې دا د اقتصاد په پیاوړتیا کې مهم ارزښت لري او یو له مهمو برخو له جملو څخه شمېرل کیږي، چې د دې دواړو لوی وچو د اقتصاد په پیاوړولو کې ستر اهمیت لري. د دې ترڅنګ درنو قدرمنو زده کوونکو، موږ او تاسو نن ورځ د افریقا لوی وچې د حمل او نقل په حق له معلومات لاسته راوړل، چې څنګه د اوبو له لارې څخه وړل او راوړل سرته رسول کیږي، یا هم حمل او نقل سرته رسول کیږي، او کومې مهمې لارې لري. مصنوعي سمندرګۍ مو پکې وپیژندې، همچنان د دې ترڅنګ طبیعي سمندرګۍ مو وپیژندله. نو اوس هم د لوس راتلونکي برخې ته راځو، چې په دې برخه کې موږ او تاسو د تیرو لوستنو په هکله لنډ معلومات ولو، یعنی د لومړي سفر کې د لنډیز په هکله معلومات لاسته راوړو. خوشو قدرمن زده کوونکو، موږ او تاسو په دې لومړي فصل کې د افریقا د لوی وچې په هکله بشپړ معلومات ترلاسه کړل. هغه معلومات چې مخکې موږ نه درلودله، خو په دې لوست کې موږ او تاسو د هغه په هکله معلومات لاسته راوړو. کچیر موږ او تاسو د افریقا لوی وچې جوړښت ته متوجه اوسېږو، کچیر موږ او تاسو د افریقا لوی وچې جنوبي او شمالي برخې په بیلابیلو لوی وچو باندې په توګه په نظر کې ونیسو، نو د هر لحاظ څخه موږ او تاسو افریقا لوی وچې د یو لوی وچې له جملو څخه احساسولای شو. خو کچیر موږ او تاسو د سویلي امریکا او شمالي امریکا پر دوه بیلابیل برخو په نظر کې ونیسو، چې دا دوه بیلابیل لوی وچې دي، نو په هغه صورت کې موږ او تاسو ویلی سو چې افریقا لوی وچه له آسیا څخه وروسته د نړۍ ډیره پراخه لوی وچه ده. یعنی جنوبی امریکا او شمالي امریکا دا دواړه موږ جلا په لوی وچه په نظر کې نیولو سره موږ ویلی سو چې افریقا لوی وچه وروسته له آسیا څخه د نړۍ ډیره پراخه لوی وچه ده. خو کچیر موږ ټول امریکا د یوې لوی وچه په توګه سره په نظر کې ونیسو، یعنی شمالي امریکا او سویلي امریکا دا دواړه جلا جلا برخې نه کړو، یو برخه ځینې جوړ کړو، نو په هغه صورت کې بیا موږ تاسو ویلی سو چې افریقا لوی وچه له آسیا او امریکا څخه وروسته دریمه لوی وچه جملو کې راځي. یعنی لومړنۍ درجه کې امریکا او آسیا ده، وروسته دریمه درجه کې چې راځي هغه په خپل افریقا لوی وچه ده. یعنی دریمه درجه کټګوري کې بیا افریقا لوی وچه راځي، چې دا موږ تاسو په تیر لوستونو کې ولوسته. همدارنګه قدرمن او ګلالي زده کوونکو، افریقا لوی وچه یو له هغو لوی وچو له جملو څخه و کوم چې په خپل ځان کې زیات شمیر وګړي یا هم نپوس ژوند کوه، او هم شنان افریقا لوی وچه کې د جیش میلیونو کیلومترو مربع څخه زیات پراخوالی درلودل، چې د اړوند ټاپوګانو په ګډون سره د نړۍ د مساحت په سلو کې، یعنی د ټول نړۍ ټول مساحت چې موږ تاسو په نظر کې ونیسو، موږ تاسو په تیرو لوستنو کې په ټولګي کې موږ تاسو ولوستل چې ځمکه چې ده نسبتا کروي شکل لري، یعنی ځینې برخې چې دي وتلي او نه وتلي دي، نو په همدې خاطر سره موږ تاسو منظمه کروي شکل ځمکې ته نسور کول. نو په همدې لحاظ سره کچیر موږ تاسو د ځمکې کروي شکل ته متوجه اوسېږو، افریقا لوی وچه یو له هغو لوی وچو له جملو څخه ده کوم چې د جیش میلیونو کیلومتر مربع په زیاتوالي سره زیاته پراخه سطحې نیولې ده، او په دغه مساحت په نیولو کې په سلو کې برخه د نزمکی یا هم د زمکی د کوروی شکل ده نیولې ده. په دغه لویه وچه کې درنوز د کونکو 800 میلیونه تنه کسان ژوند کوي، یعنی 800 میلیونه کسان چې د دغې لویه وچه د نپوسو ګڼوالې شمېر دي. او د دغې لویه وچه ډېر شمالي نقطه چې د سپین دماغ چې د کاف بلانس په نامه سره، او بند دماغ چې د قب وان په نامه سره، د تونس په شمال کې د ارض البلدون د 30 درجو او شلو د دکو د فاسا، او ډېر سویلي نقطه یې د اقهلانس دماغ په سویلي، یا هم د قف اقهلانس په سویلي افریقا کې د جنوبي ارض البلدون د 30 درجو او 30 د دکو په د فاسا موقعیت لري، چې ختیځه نقطه یې بیا د کارپول دایی په نامه سره په سومالیا کې د ختیځ تر بلدون د 25 درجو، او ډېر لویدیځه نقطه یې د شنه دماغ په نامه سره د سینګال په ګاونډي توپ سره د لویدیځ تر بلدون 18 درجو باندې موقعیت لري، چې موږ او تاسو ویلی سو دا لویه وچه لکه څرنګه چې د هغې له نومه څخه موږ او تاسو ته څرګندېږي، یو خاروي لویه وچه ده چې د استوا کرښې د هغې له منځ څخه داسې د استوا په جنوب کې پرته ده، چې یو تود اقلیم لرونکو لوی وچې له جملو څخه شمېرل کېږي، چې زیات شمېر نفوس یې په صحرایي سیمو کې د ژوند کولو لپاره ځان ته خپل ورځنیزي اړتیاوې برابروي، او همچنان په دې لویې وچې کې په زیاته کچه سره سمندرونه او سمندرګي هم نسته، خو بیا هم دغه لویه وچه د قانون او صنایعو له لحاظ څخه یو له هغو لویو وچې له جملو څخه شمېرل کېږي چې خورا شتمنه لویه وچه ده. په دې لویه وچه کې په زیاته کچه سره الماس پیدا کېږي، او همچنان د دې تر څنګ په زیاته کچه سره په دې لویه وچه کې سره زر پیدا کېږي، چې دا د دوی د اقتصاد په پیاوړتیا کې مهم رول لوبولی دی. او په دا وروستیو وختونو کې افریقا لویه وچه ورځ تر بلې په خپل د اقتصادي اړتیاو په پیاوړتیا کې پرمختګ کړی دی، او د مثبت بدلون پر لور باندې روانه ده. نو مختدی وکي درنوز د کونکو، تاسو د افریقا د لویو چې په حق له معلومات لسته راوړي وي، او یو څه پوسي وو اوسېږي اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو. په دې برخه کې ستاسو کورنۍ دنده ده، خو ژو که درمنو زده کونکو ستاسو د ټولو کورنۍ دنده دوه سپارنه دی چې هر سوال ته به تاسو مطابق ځواب ورکوي او په خپلو کتابچو کې ولیکي. سوالونه تکراروم. لومړنی سوال، د اوبو له لارې وړل او راوړل یعنی حمل او نقل په افریقا لویه وچه کې تشریح کړئ. دویم سوال، سویس کانال څه ډول یو سیند دی، یعنی مصنوعي سیند دی که طبیعي سیند دی؟ نور نو درنو قدرمنو زده کونکو، زموږ او ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسېږي. هیله ده چې یو څه مو زده کړي وي او پوه شوي وو. تر بل داسې درس پورې چې زه ستاسو په درنه حاضر او تر کې حاضرېږم، د الله په امان، ښه وخت ولرئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، کیلا و احترامات می قبول کی قدر منو غل لی زکون کو زبر شغان خار یو زلمه هم تاسو ټول تشرقاس ما دلسم ټولګي جغرافیا مزمن اول سم لوسته. هله د چې تاسو ټول قدر منو غل لی زکون کی برات روغ او جوړ صحت مند او سجه د صحت چمې بم پتن می درنو زکون کو د چې مر تاسو د نن ورځې لوست اول سم لوسته. نو هله د چې د تیر ورځې لوستنه بم په پرا او د کیک ټاول سره د زنون سره تکرار کړی او سجه او یو سبو مو تریس تکړی. نن ورځ مخکې لدین چې تاسو د نن ورځې لوست پیل کان تاسو ټول غل لی زکون کی باید خپل ځان سره خپل کتابچه او قلمونه ولري، تر څو وکولی شي د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې له ځان سره نوٹ کړي. درنو غللی ځکه کوم کوم راستا سو د نن ورځې ولسم لوست هغه موضوعګانې چې نن ورځ به موږ راوتا سو په لوست کې اړوان به معلومات ولولو. عبارت دی له لومړی د سلاونه او ځانونه او د هغه مخنیوي، دویم اور غرزون کې یعنی آتش فشانونه په هیواد کې د پخوانی او اور غرزون کې سیمه حوزې، دغه هغه مهم موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ راوتا سو په لوست کې ولولو او په حق له به بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو ستاسو د ټولو قدر منو غللی ځکه کوم کو د پرته او جواب دقت په هیلېمه هله چې د لوست په پیپر سره ملتیا وکړي او یو دکنی. البته د یادونه ور دی ویدرونه زکون کو زموږ استاد زدنن ورزیلوس په کتاب کې ل یوسلو او 50 سپی نه پیل بهتر یوسلو د شپې سپی پر دی. ګلالۍ زده کوونکو اوس هم را ګرځو د خپل لوست پر لور باندې. انشاءالله زموږ تاسو د نن ورځې لوست ډېر په زړه پورې، اسانه او په زړه پورې موضوع ده چې نن ورځ به موږ تاسو په هکله معلومات لاسته راوړو. دا چې موږ تاسو په خپل روزمره ژوند کې د سیلابونو د کلمې سره آشنا شوي وو او هم چنان په تېر ورځ لوست کې موږ تاسو د سیلابونو په هکله معلومات ولوسته، نن ورځ موږ تاسو هم چنان د سیلابونو د زیانونو د مخنیوي په هکله معلومات ولو. کله چې موږ تاسو په سیمه، کلی، کور او هیواد کې سیلابونه یا هم سیلابونه رامنځته شي، څنګه موږ تاسو کولی شو چې د دغو سیلابونو څخه مخنیوی وکړو. قدر منو زده کوونکو، همیشه په یاد وساتئ که سیلابونه زیان په یو سیمه کې ډیر وي یا هم لږ وي، خو بیا هم زیانونه رامنځته کیږي، خطرات دی پکې کې. د دغو د مخنیوي لپاره باید موږ تاسو مهم تدابیر ونیسو، ترڅو وکولای شو چې هم خپل ځان، هم خپل ټولنه، او هم خپل کورنۍ او فامیل له دغو خطراتو څخه وساتو. راځو په دې لوست کې ولولو چې سیلابونه چې دي، درنو زده کوونکو، په دوه ډوله دي. یو سیده خطرات لري او بل چې دي ناسیده خطرات لري. یعنی د دې خطرونه چې دي، د دې خطرونه پیژنو او ورسره د هغه څخه پر هر لار باندې خبرې کوو. سیده خطرات کوم خطرات ته ویل کیږي؟ سیده خطرات هغه خطرات دي، درنو زده کوونکو، چې په هغه کې په دې ډول کې خطراتو کې کرنیزې ځمکې ویجاړېږي، همدارنګه کورونه، بڼونه، هغه ځنګلونه، هغه پارکونه، ملي پارکونه چې دي، یا هم هغه سیمه کې چې هر ډول کچېرې انسانان ژوند کوي، کچېرې حیوانات ژوند کوي، کچېرې ژوي ژوند کوي، هر څه چې موجود وو اوسېږي، دا ټول له زیانونو سره مخامخ کیږي. همچنان د دې ترڅنګ سروي او هغه رمې چې د غرونو په لمنو کې د چوپانانو په واسطه سره سرل کیږي، انسانان ته زیان رسوي، او د دې ترڅنګ انسانان څخه پرته بیا کوچیان، زیات شمیر کوچیان زیانمن کوي، چې دغه سیده او مستقیمه توګه سره زیان رسول دي چې د سیلابونو له امله څخه رامنځته کیږي. او ناسیده توګه یا هم غیر مستقیم ډول خطرات کوم خطرات ته ویل کیږي. په دغه ډول خطرات چې دي، درنو زده کوونکو، تګ او راتګ یې خنډ او ځنډول لري. یعنی خلکو ته ویره پیدا کوي چې کله به دغه خطر رامنځته شي او کله به دغه سیلاب رامنځته شي. د پلورونکو کار له ستونزو سره مخامخ کوي. یعنی کله چې د سیلاب اټکل وسی چې خلک وایي چې په راتلونکو ورځو کې به سیلاب راسي، ځکه چې دا د سیندونو دغه اوبو ته چې ګورو سپې ورستر بلې زیاتیږي او هم چنان د اوبه له سره څخه تیریږي، نو په دغه غیر نامستقیم ډول سره خطرات چې دي، هغه دوکانداران اندېښمن وي او دوی خپل دوکانونه بندوي، ورځنی کارونه کې خنډونه رامنځته کیږي، خپل کارو ته نه ځي، نو ځکه دغه د کار ګرانو ګټې لزیانه سره مخامخ کیږي. هم چې نن د دې ترڅنګ برېښنایي زی مزي بندیږي، یعنی د برېښنایي زی کوم لینونه چې کښوي دغه ټولې مزي بندیږي، مخابرات، ترافیکی بنسټونه، دا ټول ته زیانونه رسوي، ترمینل او سوداګریز مالونه په سیده او ناسیده توګه سره زیانمنوي، چې دغه ټول زیانونه په کلیو او په ښارونو کې لیدل کیږي، چې دې ته غیر مستقیم ډول یا هم ناسیده خطرات ویل کیږي. بلالی زده کوونکو، دا چې موږ تاسو مستقیم خطرات وپیژندل او غیر مستقیم خطرات د سیلابونو د مو پیژندل، اوس هم د سیلابونو د ځان د مخنیوي په هکله ولول. څنګه کولای شو چې د سیلابونو د ځان څخه مخنیوي وکړو او څنګه د دې خطر څخه ځانونه ساتل؟ د سیلابونو د خطر په وړاندې باید موږ تاسو همیشه چمتووالی ولرو. یعنی نه یوازې دا چې خلک باید د دې په وړاندې چمتووالی ولري، بلکې د دې ترڅنګ باید د حکومت، دولتي چارواکي هم باید د سیلابونو د مخنیوي لپاره چمتووالی ولري. د دې د خطر په وړاندې باید موږ تاسو هغه څه تدابیر ونیسو کوم چې موږ تاسو باید یو جلا کور، جلا ځای باید ولرو، ترڅو د دې سیمې څخه لیرې اوسو، چې کوم سامانالات چې موږ په کور کې دي هغه ارزشمن سامانالات باید هغه څخه ایستو، او هم چنان هغه کچیر موږ تاسو کورونه یا هم ودانۍ جوړو، د کورونو د ودانۍ د جوړښت لپاره باید همیشه دا په یاد وساتو چې د کلک او با کیفیت معیاري مواد څخه باید استفاده وکړو، ځکه کورونه چې دي د سیلابونو له امله څخه په ډېر چټکۍ سره له منځه ځي. خو کچېرې موږ تاسو د کلک او معیاري مواد څخه استفاده وکړو، نو کورنۍ او نړیوالې سرچینې دغه کوم دغه چې جوړ کړي دي، کوم معیاري مواد چې جوړ کړي دي، د دې په واسطه سره موږ تاسو وکولای شو چې خپل کورونه سیف کړو. او هم چې نن د دې ترڅنګ باید د نه یوازې د کورنۍ کسان، بلکې نړیوالې سرچینې هم باید د سیلابونو د خطر کمښت پروژې وسیري او د سیلابونو په حق له رښتینی معلومات سره ورسوي، ترڅو خلک له ناسیده دغه سره خطراتو سره مخامخ نسي. او د سیلابونو د مخنیوي لپاره باید عامه پوهاوی خلکو ته ورکول شي چې څنګه دوی کولی شي خپل ځانونه ترې وساتي. د دې ترڅنګ که درمنو زده کوونکو بل د مالیه او نړیوال دولتي نه دولتي ارګانونو ترمنځ باید اړیکې ټینګې وي چې د ویجاړیو او د اور لګیدلو او سیلابونو له زیانه څخه تر یو حده پورې تر یو بریده پورې باید دوی مخنیوی وکړي، تر څو بې ځایه شویو خلکو ته خوراکي توکي او سرپناه ځایونه چمتو کړي. چې له دې پلوه څخه ارګانونو ترمنځ باید اړیکه او ارتباط ضروري دي چې دوی باید یو ډبل سره په تماس کې واوسیږي. نو درنو زده کوونکو، تر دې دمه پرې موږ تاسو د سیلابونو د مخنیوي د خطر د خطراتو د کمولو لپاره موږ تاسو معلومات ولبستل، وسم د لوس راتلونکي برخه تر ازو چې په دې برخه کې موږ تاسو اورغورځونکي یا هم اتبي شانونه لرو چې پلان اخلص ډول سره موږ تاسو د ایزکو چې اورغورځونکي یعنی آتشپشان څه ته ویل کیږي. اورغورځونکي یا هم آتشپشان چې په انګلیسي ژبه کې والکانونه یا هم والکان ورته ویل کیږي، دغه اورغورځونکي آتشپشان د ځمکې دننه طبقه چې د مقما او د یورانیا په مدار کې پورته خواته راتلل دي چې په ډیری لوړی تودوخه سره چې د تودوخه د حرارت درجه په زیاته کچه سره پورته وي، فشار، کیمیاوي تعاملات او فزیکی بدلونونه له عمل څخه د ځمکې څخه راوځي او د ځمکې پر مخ باندې بدلون رامنځته کوي. چې په لاتینی کلمه کې مخکې هم تاسو یادونه وکړه، په لاتینی کلمه کې د ولکانو یا هم ولکان په نامه سره یادیږي. د دې ترڅنګ کلر منځ د کوونکو ورشیندونکي غرونه کچېری تاسو او په هیجی دغه ورشیندونکي غرونه په مختلفو سیمو کې پیدا کیږي او ورشیندونکي توکي چې په ډیر لوړ فشار سره د ځمکې دننه طبقه څخه راوځي، ځینې وخت دغه کوم دغه چې دی ورغورځونکي غرونه چې دی یا هم اتشانونه چې دی د خپل په وچه محروتي ډول غونډي جوړې وي، چې دغه وچه او محروت لرونکي غونډي چې کله دی جوړ کی په لوړ ځخ سره چې وی کله چې دغه په لوړ ځخ سره وچی وي، دونه ورغورځونکي له خلی څخه لوګي ولوزي، هم چې نن د دې ترڅنګ د دې څخه دبري او او ټوټې او ویلې شي چېږي ټوټې راوځي چې دغه ټوټې چې دی څلور خواو ته خپريږي، یعنی په څلور خاو کې د خبروي چې له هغه مخې څخه هر شی ډیره تودوخه له عمل څخه ویل کوي، یعنی دا مستقیمن سم دم لکه د اورس کروټ شي دي. هم چې نن درناو غلریز د کونکو اورشیندونکو توکي موږ تاسو مخکې هم ولوستل چې اورشیندونکو توکي د ځمکې د دننه طبقه څخه راوځي چې ځینې وخت په وچم او مخرتي ډول له غونډیو څخه په لوړو ځخ سره راوځي او دغه د دې لامل ګرځي چې تر څو په ځمکې کې د تودوخه حرارت درجه زیاته کی او د دغه تودوخه د سنتیګریډ درجه چې د درنو زده کوونکو د وسخه وسخه تر 1200 درجه پورې رسیدي، چې اوس په ني وداني ځنګلونه موټورونه تیږي پر مخ باندې ورشي لمینځ څخه وړي، که هر څه د دې پر مخ باندې ورسي دا ټول شان د چشکی لمینځ څخه وړي، ځکه دا مستقیمن ټول د اورس کروټي دي، د اور غټي غټي ډبري دي چې دا پر هر ځای باندې ومشي د له هغه ځای لمینځ څخه وړي. لبهي دونکي شان سره پر مخ باندې زی لکه د لاواته ورته ویل کیږي، رنگ یې تک سور یا هم سپین یا هم نارنجي وي، چې ټینګوالی لکه د خټې په شان سره یو ډول سره چشپی سر موشتي وي چې بهیږي، کله چې داره بهیږي خو د اوبو په شان بیا دی نرم نه دی، یعنی د اوبو په شان باندې نرم مایا شکل نه لري، دی یو ډول کلک مایا دی، یو ډول لکه جلی چې موږ تاسو لیدلې نه، جلی چې موږ تاسو کښې ونه داره کم یو ډول لري شکل لري. نو ځکه د ټینګوالی لکه بل څه ورو ورو پر مخ باندې زی په قرار قرار شکل سره په مخ زی د اوبو په شکل سره مخې ته نزي، چې د چاودنې پر مخال باندې په دغو اورغورځونکو کې یو ډول ساړه او تاوده توکي هم په بیلابیلو کړیو کې بهیږي او د دغه د شپې له خوا څخه ښکلې رڼا هم ښکاره کوي. په ورځ کې خو د دې رڼا دونه نه معلومیږي، خو په د شپې له خوا څخه بیا د دې رڼا معلومیږي یا هم روښنایي معلومیږي. د دې ترڅنګ درنو زده کوونکو، دغه توکي چې دی په بیلابیلو طرفونو کې موږ تاسو ته معلومیږي، موږ تاسو کولای شو چې دغه رڼاګانې چې کله دی په شپه کې ښکاره کوي نو مختلف ډول شکلونه لري، ځینې وخت دغه رڼاګانې چې وي دا په سره شکل سره وي، ځینې وخت په سپین شکل سره وي او ځینې وخت په تیز نارنجي شکل سره وي. نو د دې ترڅنګ چې موږ تاسو په دې باندې وپوهېدلو چې آتشپشان یا هم اورغورځونکي سیمې چې ته ویل کیږي، نو ویلای شو چې د آرام سمندر ختیځ او لویدیځ ته ډېرې داسې ځایونه شته چې جیولوجیکي په بیلابیلو وختونو کې فعال او تاوده اورغورځونکي لري چې د هغه څخه د سیلابونه رامنځته کیږي. هم چنان درنو زده کن که زمش با گران هیواد افغانستان که ارغرزوون که سیمی یه هم حوزی کمی حوزی دی ده زمک پوهان و ده سیلون لنظر سخه درنو زده کن که ده هیواد جلوجیکی ده سروی پا وقت که پوهان و ده سیلون ده افغانستان ده جلوجیکی نکشه پا کتن سر ده سی وویل چه پا افغانستان که پا آل ارغرزوون که اتش پیشانی غرونه نسته خوزین ده سی نش نشانی دی پیدا کرلی چی دلت ارغرزوون که صحیح موجود دی خو ده غول جملو سخه یو پخبل دی ده هندوکش ده غرونه پا حق لو ویل چی هندوکش غرونه چی دی غرونه د جریدو په پیل کې په دغه سیمو کې تکتونیکی فعالیتونه سره یو ځای سی و چې لږ یو شمیر اورغورځونکي نتیجې درلودلې نو د اورغورځونکي نښې نشانې په مخروطي بڼه سره یو شمیر غونډې جوړې سی وې چې د بزالت په بڼه سره تیجې درلودلې سکرویات چې د سکرویا او ګردې کوچنۍ ډبرې یې په ډېرې کوچنۍ کوچنۍ سرو یې درلودلې چې د پویمیاس ډبره یې ډېرې وې چې رونې او سپکې ډبرو له جملو څخه شمېرل کېدلې له دې پرته د تودو اوبو چینې دي چې د اورغورځونکو تر څنګ موجودې دي کلک بزالت کاڼي دي چې د اورغورځونکي توکي نښه ده چې له لوا څخه جوړې سوي دي خو په افغانستان کې د تودو اوبو چینې د کلسیم په بڼه سره او همچنان د کاربولیت د ډبرو له امله وې چې ډېرې لږ اورغورځونکي څرګندونې کړې دي یعنی په زیاته کچه سره اورغورځونکي سیمې په افغانستان کې نشته خو په لږ کچه سره شته لکه د هرات په ولایت کې اوبه په مزار شریف کې د چشمه شفا چینې چې اوبه یې زیړ رنګ لري او د سلفر لرونکي بلل شوي دي چې مزار شریف په جنوب کې د البرز په غرونو کې یوه برخه په بشپړه توګه سره راځي د دې څخه نو درنو زده کوونکو موږ تاسو په ملمدار توګه سرویل سو کړه چې سړن په هانو یا هم زمک په هانو دغه سروې تر سره کړل نه وی ویل چې په افغانستان کې په زیاته کچه سره آتش فشانی غرونه په تشترګو کې جنا خو بلکې د دې نشې نشانې شته نو درنو زده کوونکو اوس هم راځو د لوس راتلونکو برخې ته چې په دې برخه کې تاسو پوښتنې دي تاسو ټول قدر منځ کوونکو به دغه کورنۍ دند په وخت سره سرته رسوي درې پوښتنې مې تاسو ته چمتو کړې دي هر پوښتنې ته په مطابق ځواب پیدا کوي لومړنۍ پوښتنه درنو زده کوونکو آتش فشان څه شي یعنی آتش فشان څه تاسو مطلب څه دی دویم سوال درنو زده کوونکو آتش فشان چیرته مېستر راځي یعنی په کوم ډول سیمو کې مېستر راځي او څه ډول شکل لري درېم سوال درنو زده کوونکو د سیلابونو څخه څنګه باید مخنیوي وکړو نور نو درنو قدر منځ زده کوونکو زموږ ستاسو د نن ورځې لوس پر همدې ځای باندې پای ته ورسېدې هیله مند یم چې یو څه مزده کړي واوسېږي او پیر څه پوسي واوسېږي در بل داسې درس پرې چې زه ستاسو په درنه حضور کې حاضر یم د الله په امان
راپورونه مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي رادیو
هر یو پند ملغلری دلالو نا جانا پلوستاد و مات کڑی چو بندو نا جانا پلوستاد و مات کڑی چو بندو نا جانا ہریو پند ملغلری دلالو نا جانا